دا سجی رډو د لاسو بجو په خبرونه کې زحمت شي برسه سو قربم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې موړاندې په هرات، غور او غزنی ولایتونو کې د سیلونو له امله لاوشتو ځان یو مالی زیانونو خبرو. د خبرونه لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې ستاسو لپاره پکې سندرې لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د کابل د پرونی چاودنې د وشل شویو شمیر دریو ته رسېدلی او شل تنه نور ټپیان دي. د افغانستان حکومت د جام د لرغوني منار د ژغورلو هڅې پیل کړي او د امریکا متحده ایالاتونه منځني ختیځ یو نیم زر نوي پوځیان استوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نویو راپورونو پر اساس په اتقوا جماعت کې په پرونی چاودنه کې درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. د کابل د نهمې ناحیې یو پولیس جان آغا اسوشیټیډ پرس آژانس ته ویلي چې چاودیدونکي مواد شی په هغه مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو چې د جماعت ملا به آذان کوه او خطبه به یې ویله. د حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې تر دې دمه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې ویلی شي چې حمله وسله والو طالبانو کړې ده. په دې برید کې د تقوا جماعت امام مولوي سمیع الله ریحان هم ووژل شو. حمله د روژې په نولسمه د جمعې د لمانځه په وخت کې وشوه. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکر ویل امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. چاودنه د غرمې په 12:30 بجو شوې خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. زخمیان په هلیکوپټرو کې په کندهار کې د نړیوال لو ځواکونو د پوځي اډې روغتون ته انتقال شوي دي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. د رومانیا عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. دا په یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د رومانیا پر عسکرو داسې خونړۍ حمله کیږي. د مې میاشتې په شپږمه هم دوه رومانیایي عسکر په افغانستان کې زخمیان شوي وو. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس له خپلو عسکرو مننه کړې چې په صداقت او تعهد خدمت کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالي د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې د سیل اوبه د جام تر څلي رسېدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والي غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته وویل دیوی د افغانستان ولسمشر هم لارښوونه کړې چې هر ډول هلې ځلې چې کېدی شي دا منار د لړنګېدو وژغورل شي. خو د خازې په وینا سیل خامې لارې خرابې کړې دي او د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د څلي شاوخوا ته د سیل د اوبو لاره بنده شوې ده. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی چې د جام سیند د هری رود له مس سیند سره یوځای کیږي. دا مینار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په برسل ښار کې وشوه. په چې د پاکستان په ګټه وخته او افغانستان ته د 233 منډو هدف وټاکه. دا هدف افغان لوبغاړو په 2 وکټو ترلاسه کړ. افغانستان به د راتلونکو دوشنبه په ورځ د نړیوال جام د تیاریو په لړ کې له انګلستان سره ورته دوستانه تمریناتي لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د می په 13 په انګلستان او ویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي پیل شي. د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسكر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړکیچ کې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل
We want to have protection the Middle East we're going to be sending a relatively
د وای موږ په منځني ختیځ کې حفاظت غواړو. موږ غواړو چې د پوځیانو یو وړه ډله واستو عمدتاً ساتندویان دي. یو شمیر ډیر تکړه خلک اوس منځني ختیځ ته ځي. موږ به وګورو چې څه کیږي. د دې کسانو شمیر نږدې 1.5 کسان دي. ولسمشر ترامپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې جاپان ته روان دي. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تیر اونۍ پیل شوې. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. د اروپا په دریو نورو هیوادو کې به خلک نن رای ورکړي او پاتې به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې انتخاباتو له ابتدایي نتیجو څخه داسې ښکاري چې د پیش ګویانو برعکس شي اړخي ګوندونه مخکې نه دي. شاوخوا 400 میلیونه کسان د رای ورکولو له شرایطو سره برابر دي ترڅو د اروپایي پارلمان لپاره 251 کسان انتخاب کړي. لومړی رسمي نتیجې به د می پشپشبشتمه هغه وخت اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادو کې د ټاکنې بشپړې شوې وي. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوې چې د هاکی د نړیوال جام سیالي د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې وشي. دا سیالي په 2023 میلادي کال کې کیږي. له 2018 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د یخي پر مخ د هاکی نړیوالې سیالۍ په روسیې کې کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلونو له امله د مړو شمېر 21 ته لوړ شوی دی. ویل کېږي چې د خلکو کرنیزې ځمکې، پلونه او کورونه د سیل له امله تخریب شوي او ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت وایي چې د سیلونو نوې څپې په غور، هرات او غزني کې زیات تلفات اړولي او کورونه یې تخریب کړي چې له امله یې خلک بې کوره شوي دي. په دې اړه راپور فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غور د پساوند ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر براتی وایي د خلکو کورونه رمې او کروندې سیل وړي دي. هغه ازادي راډیو ته له غوره ټلیفون کړی و څو حکومت خبر کړي.
یک به نام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده اگه نشده همه وزیر
دلتا بیخی زیاد تاوان رسیده لیده ده. ملا اصغر پنوم ده وسری کور سیل وره چی اصلا نه ده معلومه چی چوک بایی جوندی هم پاتوی کنه. چاروی زمکی او کورونا لمنز و لارل لطفا حکومت خبر کری. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت وایي دوی خبر دي. د دې وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سیلونو له امله 21 مړه شوي دي.
گزارشایی که تا به ما رسیده در مجموع از ولایات هرات، غور و غزنی
لغور هرات او غزنی را رسیدید راپورونه وای چې 21 تنه مړه دي. په هرات کې 9 تنه ورک بلل شوی وو او تنه یې بیرته پیدا شو. متاسفانه 3 کوچنیان هم مړه شوی دي. تاوان زیات رسیدلی دی. سیاس وویل سیلونو نږدې 221 کورونه په بشپړ ډول یا قسمن تخریب کړي دي. د سیاس په وینا په ډېرو ولایتونو کې خامې او نیمه پخې لارې، کرنیزې ځمکې، د اوبو کانالونه او ځای ځای کاریزونه ویجاړ شوي یا تخریب شوي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت مرستیال څرګنده کړه چې سیل ځپلو سیمو ته یې خوراکي او غیر خوراکي مواد د مرستې لپاره استولي دي. هغه ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سروې هم پیل شوې ده، خو په اکثر ولایتونو کې سیلونو لارې بندې کړې دي. د بیلګې په ډول د غور والي غلام ناصر خادی ازادي راډیو ته وویل
کاملا کشت و زراعت مردم، سربندها، جویها، نرها و راهای مواصلاتی تخریب شده که
د خلکو زراعت ته سخت ضرر رسیدلی. کروندې، سربندونه، ویالې او لارې ویجاړې شوې دي چې حساب یې نسی کېدلی. دا ملي او نړیوالو ادارو ته ښایي چې د داسې خطرناک سیل له امله متضررو سوو خلکو ته مرسته وکړي. د غور والي وویل چې دوی له ټولو متاثرو سوو خلکو سره د مرستې توان هم نه لري. د غور والی وویل چې شایي د تلفاتو او د رسیدلې زیان ارقام بدل سي، ځکه له ټولو سیمو بشپړ حال نه دی ورسېدلی او لارې بندې دي. له هرات او غزنی هم ورته رپورټونه خپاره سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د می په 21 نیټه په افغانستان کې د خلکو د بشري وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې تر سیلونو وړاندې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغانان د وچکالۍ له امله بیړنیو مرستو ته اړ وو. ملګری ملتونه وویل چې وچکالۍ لږ تر لږه 2,90,000 افغانان بې کوره کړي وو، خو دې سازمان ویلي چې سیلونه یوه بله غټه ستونزه ده چې افغانان ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په وچکالۍ پسې شدیدو بارانونو او سیل 4,00,000 افغانان له سخت بد وضعیت سره مخامخ کړي دي.
د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا په اړه وړاندې راپور لرو، خو اوس ورځپاڼو ته کتنه. د کابل ځینو ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د ولسمشر د کاري مودې د تمدید، خبرداریو او ګواښونو او ځینو نورو مسلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لخلي لیکلي د ولسمشر د کار د پای ته رسیدو ورځ را رسیدلې ده. همدې ورځپاڼې د عطا محمد نور له قوله لیکلي د حکومت د نسکورېدو لپاره لوی ولسي حرکت پیلېږي. د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي که حکومت د سیاسینو خبرداری کم ونیسي او پر وړاندې یې بې اعتنایي وکړي، د لیکوال په باور ښکاره خبره ده چې بحران به جوړیږي او د بحران د پراخېدو اصلي عامل به ارګ په خاص ډول ولسمشر محمد اشرف غني وي. د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي برحاله ولسمشر د پوسي چې یوازې د سترې محکمې نظریات نسي کولی د جمهوري ریاست ټول کاندیدان قانع کړي. لیکوال وړاندیز کوي چې د دوی د قانع کولو لپاره باید د حکومت رهبران له دوی سره جوړیدونکي او هر اړخیزې خبرې وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي روان وضعیت د شفافو انتخاباتو مدیریت او د سولې روانه پروسه اغېزمنه کوي او همداشان هیواد له شدید خطر سره مخامخ وي. د انیس دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د نظریو اختلافونه نه باید د دښمن ژرندې ته اوبه ورسیخې کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي تمه کیږي چې د جمهوري ریاست کاندیدان دي دا ځل د ستونزې د حل لپاره په ډېرې هوښیارۍ د انتخاباتو تر پای ته رسېدو پورې له صبر نه کار واخلي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې وروستیو امنیتي پیښو ته په اشارې سره لیکي سره له دې چې د حکومت مشروعیت له پوښتنې سره مخ دی، خو تر څو چې دوی یعنی چارواکي پر واک نښتي وي د دې مسؤلیت یې پر اوږو دی چې د دې بدنامیو اصلي ریښې معلومې او په کښ کې لوري محکمې ته راکش کړي. د لیکوال په باور که دا کار نه کوي او یا یې نسي کولی په لویه او وړه کچه د ټولو جرمونو او وحشتونو پړه د همدې چارواکو پر غاړه ده چې بې ضرورته په واک نښتي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په دریو وکټو ماتې ورکړه. دا تمریناتي لوبه د انګلستان په براسټل ښار کې وشوه. په چېرې پاکستان په ګټه وخته افغانستان ته د 230 منډو هدف وټاکه. دغه هدف ته افغان لوبغاړي د 2 وکټو په 302 ورسېدل او د بالینګ په برخه کې راشد خان او دولت زدران د پاکستان 2 لوبغاړي وسوځول او محمد نبی د پاکستان 3 لوبغاړي له مخه لرې کړل. د کرکټ د پرونی لوبې په اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د برستول شهر په لوبغالي کې ډېر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل ته ناست وو. په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کسانو دا سیالي پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. د کابل اوسیدونکو نسیمه وایي پرون یې روژه په ډېره تلوسه کې تېره کړه. هغه وایي د افغانستان او پاکستان لوبه ډېره ورته مهمه وه.
د دې افغانستان د پاکستان ترمنځ همیشه کوم مسابقې هغه خلک تر اړ بل مسابقې ډېر او تیاجاني او نتیجې ته ډېر خطر دي. افغانستان د پاکستان ترمنځ سیاسي موضوعات د افغانستان د پاکستان ترمنځ د ډېرو کلو لپاره موجود دي او د دوه همسایه مملکت نه دی نو رقابت د دې په منځ کې بيخي ډېر زیات دي. دوه دوه ټیمونو په منځ کې او بل دسي د افغانستان ټیم چې ده زیاتره وخت هغه ابتدایي ترینینګونه په پاکستان کې اخیستي وو نو د پاکستان ټیم هم له دې اړخه وګوري چې والله تاسو خو زده کړه په پاکستان کې وکړه هغه ابتدایي کچ خو بیا دې خپله نور لاړو نور جهاني ترینینګونه یې واخ خو دې د دوو مختلفو زاویو چې ورته ګوري دا مسابقه ډېره هیجاني کېږي او ټارګیټ پاکستان ډېر جګو ته ټاکلی وو. راشد خان اجازه ورکړه بلو ټایګرس ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسماني رنګ کالي اغوندي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو ځانګړي استازي الیتا میلر په ټویټر لیکلي نن بل هیڅ شی ارزښت نه لري، نن د آسماني پرانګانو د بری ورځ ده. الیتا میلر لیکلي کله چې د کرکټ خبره سي زه هم افغانه یم. ټاکل شوی چې د مې په 13 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي پیل شي. افغانستان پرون له پاکستان سره ویلو به وکړه او د راتلونکو دوشنبه په ورځ به له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړی سیالي د استرالیا له لوبډلې سره کوي. دا سیالي به د جون په لومړۍ نیټه وي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان ملت مبارکی وایم. خدای جی ګران افغانستان هر وخت په هر میدان کې کامیاب لري.
دا پکتیا ولایت څمکنیا ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. دا کرکټ د انتری بریا مبارکي لومړی د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټول افغانانو هم ته زړه له تله وړاندې کوم.
زه نقیب الله نګراری د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پاکستان په خلاف د افغانستان د کرکټ د میچ